درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندمو دی ازادي رادیو دی سهارنی خبری مجلې ته مو هرکلی کوم. پایل هم لا خبرونو کوم. طالبانو د ملګرو ملتونو هغه مستند ریپورت رد کړی چې وایي له ګاونډیو هیوادونو ایستل شوي افغانان چې بیرته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته شړل شوي، هلته د شکنجې، خپل سرې توقیف او د جنسیت پر بنسټ د ځورونې له خطر سره مخ دي. د طالبانو د حکومت یو ویان حمدالله فطرت د پنجشنبې پر ورځ پر خپل ایکس پاڼه ادعا کړې چې ټول ورستنیدونکي کډوال د بخښنې له فرمان څخه برخمن دي او هیڅوک هم له سیاسي لحاظه له دوی سره دښمني، تضاد او انتقامي چلند نه کوي. تر دې مخکې په همدې ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنرۍ په ګډ خبره کړي ریپورت کې د یو شمېر ستنو شوو د شکنجې، وهلو، جعلي دامونو او د جنسیت پر بنسټ د محدودیتونو په اړه ریپورت ورکړی و. د ملګرو ملتونو په دې ریپورت کې ښځې او نجونې، د پخواني حکومت یا امنیتي ځواکونو غړي، خبریالان او د مدني ټولنې فعالان تر ټولو ډیر زیانمنونکي او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې له خطر سره مخ بلل شوي و. خو د طالبانو د حکومت ویان حمدالله فطرت ویلي که په ځینو سیمو کې ونیمه پیښه شوې وي هغه سیاسي نه بلکې د شخصي ده. ملګرو ملتونو ویلي وروستی ریپورت یې له 9 کسانو سره د مرکو پر بنسټ جوړ کړی او د راستنو شوو لومړني لاس روایتونه یې راټول کړي دي. د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه ریپورټونه بې بنسټه بلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې د دغه هیواد د یو شمېر رسنیو هغه ریپورټونه چې کوندي پاکستان غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني رد کړل او ویې ویل دا یوازې ګمانو دي. نوموړي ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه هېڅ پرېکړه نه ده شوې. پاکستانی چارواکو په تیرو څو کلونو کې افغانستان کې د طالبانو حکومت د هغو پاکستانی طالب وسلوالو په وړاندې د اقداماتو په نه کولو یا د هغو په ملاتړ تورن کړی چې په وینا یې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه تنظیموي. هغه ادعاوي چې افغانستان کې د طالبانو حکومت وخت په وخت رد کړي، خو په وروستیو کې کابل ته د پاکستاني لوړپوړو چارواکو سفرونه زیات شوي چې پکې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار او د کورنیو چارو د وزیر محسن نقوي وروستي سفرونه د پام وړ. متحده عربي امارات وایي د 2020 کال لاګس راهیسې له 12,000 څخه د زیاتو افغانانو توب کړی او هغوی یو ویشت بېلابېلو هېوادونو ته د بیا میشتېدو لپاره استولي. دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د اماراتو د بهرنیو چارو وزارت وروسته لاغې په یو بیان کې کړي چې له دې هېواد څخه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د یو شمېر افغان کډوالو د جبري استول کېدو په اړه ریپورټونه خپاره شو. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت په پرونی بیان کې په مستقیمه توګه د دې هېواد څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري ایستلو پر وروستیو ریپورټونو تبصره نه ده کړې، خو د ابوظبي په پنډغالي کې شاوخوا یو 12,000 افغان وګړو د قربتوب او هغوی ته د موقت او اسانتیاو د برابرولو په اړه ویلي او زیاته کړې ده چې په دې چارې شاوخوا 318 میلیون امریکایي ډالر لګښت کړي. متحده عربي اماراتو هم درس په دې اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستان نه د بیړنۍ تخلیه پر مهال د افغانانو او بهرنیو وګړو په ګډون یو څلویښت زره کسان له دې هېواده په خوندي توګه ایستلي دي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي هېواد یې نیت لري چې راتلونکي سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په غونډه کې د فلسطین دولت په رسمیت پیژندنه اعلان کړي. ماکرون هیله ښودلې چې دا اقدام به په سیمه کې د سولې د ټینګښت سره مرسته وکړي، خو دا پرېکړه سملاسي د اسرائیلو او د امریکا د متحده ایالاتونو له سخت غبرګون سره مخ شوې ده. دا خبرو وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او نه وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات بابوري چې د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې ریپورټونه راغله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان شفقت علي خان پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې په دې تړاو څرګندونې کړي. جزئیات په دا به هم واوري چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې وروستي سیلابونو بیا خلکو ته مالی او ځاني تاوان نه. په ورته وخت کې به مو له دې خبر کوچی په پاکستان کې د پی یو او پی دوه کډوالۍ کیسونو لرونکي د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یو پرانستې لیک استولی او له هغې غوښتنه کړې ده چې امریکا ته دې د دوی د انتقال بهیر بیرته پیل کړي. د فرانسې ولسمشر ویل دی چې په راتلونکي سپتمبر کې به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني. په ورته وخت کې د غزې د اوربند لپاره د حماس او اسرائیلو ترمنځ یوې هوکړې ته د رسیدو هڅې لا خند او زنګ سره وشي. که وختو نور ریپورټونه هم
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
او سم د خبرونه لومړی ریپورت. د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې ریپورتونه رد کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان پرون په اسلام آباد کې په یو خبری غونډه کې وویل چې هغه ریپورتونه چې وایي د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې باندې غور کوي یوازې ګمانونه دي. نور جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه راپورونه بې بنسټه بدللی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان د پنجشنبې په ورځ د جولای په 24 په اسلام آباد کې په یو خبري ناسته کې د دغه هیواد یو شمېر رسنیو هغه راپورونه چې ګوندې پاکستان غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني رد کړل. وی ویل دا یوازې ګمانونه دي. نوموړي ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندنې په اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت وایان زیاته کړه چې د افغانستان په خاوره کې د ترهګریزو ډلو شتون او هلته د هغوی خوندي پټنځایونه لا هم د پاکستان ملي امنیت ته د دایمي ګواښ سرچینه ګڼل کیږي. خو نوموړي دا هم وویل چې د طالبانو لخوا د اسلام آباد د اندېښنو په وړاندې مثبت لیدلوری ښودل شوی او وی ویل چې د دوړو خواو اړیکې د خکېدو په لور روانې دي. شفقت علی خان د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د ورستی سفر یادونه هم وکړه چې د سرطان په 9 منیټه کابل ته شوی وو. نوموړي وویل چې د دغه سفر تمرکز د امنیتي همکاریو په پیاوړتیا، د سرحدونو مدیریت او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی غړو د سپارلو پر تعقیب و. محسن نقوی په دغه سفر کې یو شمېر طالب چارواکو سره ولیدل چې پکې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم شامل و. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو خواوو د اړیکو ایجادولو، باور او ډاډ د فضا په رامنځته کولو ټینګار کړی دی. تر دې وړاندې یو شمېر پاکستاني رسنیو د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه اټکلونه خپاره کړي وو. له دې ډلې د پاکستان اکسپرس تریبیون د جولای په 6 راپور ورکړی وو چې ځینې شنونکي باور لري چې د روسیې پریکړه ممکن د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو ته هم د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره د پیل وي. د یادونې ده چې پاکستان د روسیې له لوري د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په تړاو ویلي وو چې دا د دوه خپلواکو هیوادونو ترمنځ مسله ده. روسیه د جولای په 3 د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندو او د 2021 کال اګست وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته لومړنی هیواد شو چې دا ګام یې واخیست. د یادونې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق دا شاوخوا 15 وړاندې ویلي وو چې د اپریل په 19 کابل ته له خپل سفر وروسته د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې مثبتې شوې دي. هغه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي وو چې اسلام آباد غواړي له طالبانو سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې د سفارت له سرپرست نه د سفیر تر کچې لوړې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د می په دیشما په یوه اعلامیه کې د پاکستان د پریکړې هرکلی وکړ او وی ویل چې دوی هم غواړي په اسلام آباد کې خپل سرپرست سفیر ته لوړ کړي. د یادونې ده چې په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې له ګڼو ترینګلتیاو سره مخامخ شوې دي. پاکستاني چارواکو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د بریدونو زیاتوالی د افغانستان په خاوره کې د ډلې فعالیتونو پورې اړوند بولي. خو طالبانو دا تورونه رد کړي او ویلي دي دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد وکاریږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي افغانستان ته ځینې جبري ستانه شوي افغان کډوال د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې او د بشري حقونو له نورو جدي سرغړونو د خطرونو سره مخ دي. دغه راپورټ چې پرون پنځشنبه خپور شو پکې ویل شوی چې په دې سرغړونو کې د واکمنو چارواکو لخوا بیرته ستنو شوو ته د شکنجې ورسره د ناوړه چلند د دوی د نیولو، بندې کولو او شخصي امنیت ته د ګواښونو مسایل شامل دي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما اندېښنه څرګنده کړې چې دغه هیواد ته ځینې جبري ستانسوي افغان کډوال له غچ اخیستنو سره مخ شوي دي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. یوناما په دې راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د جولای په 14مه په خپله ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې دوی د هغو کسانو قضیې مستندوي چې په غیر داوطلبانه یا جبري ډول افغانستان ته ستانسوي او د ځانګړو مشخصاتو پر بنسټ یې د بشري حقونو جدي سرغړونې تجربه کړي دي. د یوناما د بشري حقونو څانګې دې راپور کې راغلي چې هغه افغان کډوال چې افغانستان ته ستنېږي د طالبانو د حکومت لخوا په ځانګړي ډول د غچ اخیستنې او نورو بشري حقونو د سرغړونو له خطر سره مخ دي. راپور زیاتوي چې په دې سرغړونو کې د واکمنو چارواکو یعنی طالبانو لخوا د هغو کسانو چې په 2021 کال کې د دوی له ویرې له دغه هېواده وتلي وو او اوس بیرته ورستانسوي، د شکنجې ورسره د ناوړه چلند، خپل ساري نیونې، بندي کېدو او همدارنګه په ټکو یې شخصي امنیت ته ګواښونه شامل دي. یوناما زیاته کړې چې ښځې او نجونې د تېر جمهوري حکومت کارکوونکي او پخواني امنیتي ځواکونه، د رسنیو کارمندان او مدني فعالان له غچ اخیستنې او د بشري حقونو له سرغړونو سره مخ دي. او په ټکو یې دغه معلومات د 2024 کال د مې او ډسمبر میاشتو ترمنځ له هغو 9 کسانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو سوي چې په جبري ډول خپل هیواد ته ستانسوي دي. په دې 13 راپور کې ویل سوي یوې ښځې چې مخکې په ټلویزیون کې خبري علاوه او په 2021 کال کې د طالبانو له ګواښونو تښتېدلې وه، اوس له بیرته ستنېدو وروسته ځان په کور بندي بولي. هغې د ملګرو ملتونو پلټونکو ته ویلي دلته د کار هیڅ امکانات نشته، د تګ راتګ ازادي نشته او د 6 ټولګیو پورته تعلیم ته لاسرسی نه لرو. دې راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ویلکر ترک په حواله راغلي چې په افغانستان کې دا وضعیت د ښځو او نجونو لپاره تر ټولو زیات کړکېچان دی چې یوازې د جنسیت له امله د څار او تعقیب له پراخو بڼو سره مخ دي. راپور کې راغلي چې دا موندنې له هغه نړیوال اصل ښکاره سرغړونه ده چې له مخې یې هیڅوک باید بیرته هغه هیواد ته ونه لیږل سي چیرې چې د شکنجې، تعقیب یا بل جدي زیان له ګواښ سره مخ وي. دا هغه موارد دي چې ځینې افغان پخوانیو پوځیانو یې هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې ده. یو پخوانی پوځي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې ځای او بې ځانګړي خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل چې دای او بل پوځي ملګری په 2021 کال کې هغه مهال چې طالبان پر افغانستان واکمن شول له افغانستانه ایران ته وتښتېدل، خو 2023 کال کې د ایران لخوا بیرته ډیپورت شول او افغانستان کې د طالبانو د ځورونو او ویرې له امله کور کې بند و. دای دای دا هم کوي چې ملګری سخت شکنجه سو.
یو څه شوي دی نه شوي دي، اوس هغه خلک واکي دي نو خامخا دی ویره لري او دوی ته هم ځان رسولی شي. دلته اوس یو کس دلته موخا کې اوسېږي، ویني مو ته وظیفه کې وي، رښتیا وظیفه کې وي، یو سناتوریه سره ګرځېدی هلته دی وړی ولې سلام اوسنه تېنه وکړه بله سلا راته راکړي تا چې کړي چې ځینې ته کړي خو وي وه ګټه کوو
د یوناما د بشري حقونو څانګې هم دې راپور کې د هغو پوځیانو او پخوانیو چارواکو یادونه کړې چې په ټکو یې د طالبانو لخوا په خپل سري ډول نیول سوي او بندیان سوي دي، خو د طالبانو حکومت دا راپورونه او اداوې ردوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی ازادي راډیو سره خبرو کې د ملګرو ملتونو دا اداوې رد کړې.
کښې افغانستان اسلامي امارت د یافي فرمان چې د علي قدر امیر نومي جناب شه صاحب د الله تعالی لوري صدر شوی دی، پس پر ډول دغه تحقیق په موخه موږ کار کوو. کورنۍ چارو وزارت پولیس ځواکونه د اجرایي قوت په صفت هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې دغه فرمان تر سوه لاندې راوړي. په همداسې یو راپور د یوناما نشر شوی و، هماغه وخت عاجل د کورنۍ چارو سرپرست وزیر هیات تعین کړل چې ورشئ په ولایتو کې، او دغه موضوع سره چې د یوناما د راپور څنګه دی ګواکې ځینې پخواني کسان مشکلاتو سره مخ دي او ټول چې هیات راغلل په کاملا د راپور حقیقت نه و.
ښاغلی قانی ادا کوي چې وزل سوي کسان د شخصي دښمنیو له امله وزل سوي دي. د یوناما په ټکو له 2023 کال راهیسې ګڼ شمېر افغانان په جبري ډول په عمده توګه د پاکستان او ایران لخوا بیرته ستنېدنې ته اړ شوي دي. د یادونې ده چې په دې کې پخواني پوځیان، مدني او د بشري حقونو فعالان، معترضې ښځې، خبریالان او نور هم شامل دي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو یو مستند ریپورت وایي له ګوندوی هیوادونو ایستل شوي افغانان چې بیرته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته شړل شوي، د شکنجه، خپل سری توقیف او جنسیت پر بنسټ د زورونې له خطر سره مخ دي. خو د طالبانو د حکومت ویان حمدالله فطرت د پنځشنبه په ورځ د دې ریپورت له خپرېدو وروسته پر خپل ایکس پاڼه دا ریپورت رد کړ او ویل چې د بخنې فرمان نه ټول ورستنیدونکي کډوال برخمن دي. د ټینګار کړی چې هیڅوک له سیاسي لحاظه هغوی سره دښمني، تضاد او انتقامي چلند نه کوي. نوموړي همدارنګه ویلي که په ځینو سیمو کې ځینې پیښې رامنځته شوي وي، د ده په وینا سیاسي نه بلکې شخصي دي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو پراخ زیانونه اړولی دي. په خوست او بدخشان ولایتونو کې سیمه ییزو طالب چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه سیلابونو خلکو ته جدي تاوانونه مخ کړي. ځینو سیلاب ځپلو د اړینو مرستو د نه ترلاسه کولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په دې وروستیو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړي. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
پرون بل رئیس راغلی دی، پرون رئیس ډېر زیانونه اړولی دی.
د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د چهارشنبه په ورځ د زمري په لومړۍ نیټه سیلابونو ورته پراخ زیانونه اړولی دي. د چینو غوښتل نومې راپور کې خپور سي. د پنځشنبه په ورځ د زمري په دویمه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې دوی ته هیڅ مرسته نه در رسیدلې.
بل ورځ راغلی یو خال تدام رضیان نه وغو، پرون رئیس بخې زیات زیان وښلل. کله ته وایم صرف ماته یو 15 لک زیان وښلل چې زمکه رانه خراب کړی ده. نه هیڅ مرسته نه درغلی، پرون راس د غغر نه شوای ده.
راپورونه وایي چې وروستیو سیلابونو د پکتیا، بدخشان او خوست ولایتونو اوسیدونکو ته هم ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. خوست ولایت کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز د دې سیلابونو د ځاني تلفات په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په خوست کې د وروستیو رښتونو او سیلابونو له امله دوی پیښې رامنځته شوې دي. چې په سپیر ولسوالۍ کې ده یو کور چات غورځېدلی دی، یو له امله یو تن وفات شوی دی، دوه تنه ماشومان زخمیان شوي دي. پکتیا مربوط لکه تیږي چې د ګرد ولسوالۍ مربوطات راځي، له څخه څخه درې تنه راوړي وو چې بیا نظر شپوټ ولسوالۍ د خوست نظر شپوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د خلکو له لوري نیول شوي دي چې دوه کسان خپل ژوند بایللی دی او هغه یو کس چې دی هغه ټپي شوی دی.
په ورته وخت کې د بدخشان ولایت سیمه ییزو چارواکو هم په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله د زیانونو اوښتل تایید کړل. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د والی ویان زبی الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې له زیانمنو سوو خلکو سره د مرستې لپاره د دغه ولایت پیښو ته د رسیدنې ریاست له نړیوالو مرستندویو ادارو سره په همغږي هڅې کوي.
دقیقا سیلابغای مفیش دیروز در ولسوالی کوفار پرواز سروازی شده بود که
کوفار درواز ولسوالی که ویجاړون که سیلابون راوتلی چه دیر مالی زیانون ای اراولی دی، خو مرجوب لین نلری خلکو تا دیر مالی زیانون اوختل، لکه باغونه، کرنیز مکه او اوبو کشنی بندونه چه پا کلیو که جور شوی و ویجار شوی. پا طولنی زول یعنی پا طولکی په کوفا ولسوالی کې سو زیربناوی ویجاړ شوې دي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO تازه ویلي چې وروستیو سیلابونو د افغانستان څو ولایتونه سخت زیانمن کړي او یوازې په میدان وردګ ولایت کې له 4200 ډیر کسان اغیزمن کړي دي. دغه سازمان درې ورځې وړاندې هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي و چې په دې ولایت کې له 50 څخه ډیر کانالونه او 850 هکتاره کرنیزه ځمکه هم زیانمنه شوې ده. تر دې مخکې د میدان وردګو او لوګر ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومتي چارواکو او مرستندویو مؤسسو د مرستو غوښتنه کړې وه. سیلاب ځپلو وړاندې تل شکایتونه کړي چې د طالبانو د حکومت د چارواکو او مرستندویو سازمانونو له ژمنو سربیره دوی ته اړینې مرستې نه دي رسیدلې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په دې وروستیو کې د افغانستان په نهه ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. د ادارې د زمري د دویمې لپاره په خپله ایکس پاڼه وړاندوینه کړې چې د نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، کاپیسا، خوست، پکتیکا ولایتونه به د دې سیلابونو شاهدان وي.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له آزادي رادیو واوري.
اوس هم د منځني ختیځ حالات. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي هیواد یې نیت لري چې راتلونکي سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډه کې د فلسطین د دولت په رسمیت پیژندنه اعلان کړي. ماکرون هیله ښودلې چې دا اقدام به په سیمه کې د سولې د ټینګښت سره مرسته وکړي، خو دا پریکړه سملاسي د اسرایل او د امریکا د متحده ایالاتونو له سخت غبرګون سره مخ شوې. ماکرون دا اعلان پر خپل ایکس پاڼه کړی او د فلسطین د خپلواکې ادارې ولسمشر محمود عباس ته یو استولی لیک هم خپور کړی چې پکې د فرانسې د دې پریکړې تصدیق کړی او ژمنه یې کړي چې نور متحدان به هم قانع کړي چې ورته ګام واخلي. نوموړي ویلي د منځني ختیځ دایمي او عادلانه سولې ته د فرانسې د تاریخي ژمنتیا له مخې ما پریکړه کړې چې فرانسه به د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني. که دا پیژندنه عملي شي نو فرانسه به د لویدیځو سترو ځواکونو له ډلې لومړنی هیواد وي چې د فلسطین دولت رسمن مني. اسرائیلو سملاسي دا اعلان غندلی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل د فلسطین پیژندنه ترهکرۍ ته انعام ورکول دي او خبرداری ورکړی چې دا به د ایران لپاره یو نوی لاسپوڅی جوړ کړي. د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کاتس ته فرانسې پریکړه شرمونکي او ترهکرۍ ته تسلیمېدل بللي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې د ولسمشر دا پریکړه بې پروا پریکړه بللي. مارکو روبیو د پنځشنبې پر ورځ په خپله ایکس پاڼه د فرانسې د ولسمشر د دې اعلان په اړه چې د فلسطین دولت به په رسمیت وپیژني ویلي دا بې پروا پریکړه یوازې د حماس تبلیغاتو ته خدمت کوي او د سولې هڅې شاته بیایي. په اسرائیلو کې د امریکا سفیر مایک هاکبی لا د جون په میاشت کې ویلي و چې د فلسطین د خپلواک دولت رامنځته کول نور د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ له لومړیتوبونو څخه نه دي. بلخوا اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو د غزې د اوربند د خبرو لپاره استولي پلاوی د پنځشنبې په ورځ د مشورو لپاره بیرته ورغوښتي. د امریکا استازي سټیف ویتکوپ حماس وسلواله ډله تورنه کړې چې په خبرو کې خنیت نه دی ښودلې. دا پرمختګ د هغه هڅو لپاره وروستی شاتګ بلل کیږي چې هدف یې د غزې لپاره اوربند، د حماس له لوري د نیول شوو اسرائیلي یرغملو خوشي کول او د فلسطینیانو لپاره چې له سخت بشري کړکیچ سره مخ دي د سا اخیستو د لنډمهالې فرصت رامنځته کول دي. امریکایي استازي ویتکوف پر خپله ایکس پاڼه ویلي منځګړو ډېره هڅه وکړه خو حماس نه همغږي کوي او نه هم خنیت ښیي. نوموړي زیاته کړې چې دوی به اوس د یرغمل شوو د خوشي کولو لپاره بدیلې لارې وارزوي او هڅه به وکړي چې د غزې د خلکو لپاره باثباته وضعیت رامنځته کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګر سازمان په توګه پیژني د ویتکوف د څرګندونو پر وړاندې حیراني ښودلې او زیاته کړې ده چې د منځګړو لخوا د دوی د دریز هرکلی شوی او د یو پراخ هوکړه لیک لپاره یې لاره خلاصه کړې. یو اسرائیلي چارواکي چې د خبرو له جریانه خبر و رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د حماس ځواب د داسې پرمختګ امکان نه برابروي چې پکې دې ډلې ته امتیاز ورنکړل شي، خو نوموړي زیاته کړې چې اسرائیل به خبرو ته دوام ورکړي. هم اسرائیل او هم حماس دواړه د نن او له بهره له فشار سره مخ دي چې اوربند ته سره ورسیږي، ځکه له نږدې دوه کلنې جګړې وروسته د غزې د نن بشري وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي او اسرائیلي ولسته یرغمل شو کسانو د برخلیک په اړه اندېښنه لري. د محلي روغتیا چارواکو په وینا په غزه کې په وروستیو اونیو کې لسګونه کسان د لوږې له امله مړه شوي، ځکه لوږه ټولې سیمې ته خپره شوې. د برتانیا لومړي وزیر د غزې کړکیچ نه توجیه کیدونکې بشري ناورین بللې او له اسرائیل یې غوښتي چې بیړنۍ مرستې پرېږدي. نوموړي په یو بیان کې ویلي سره له دې چې وضعیت له پخوا راهیسې کړکیچونو اوس نوې ژورې ته رسېدلې او لا هم بدتري. هغه زیاته کړې موږ د یو بشري ناورین شاهدان یو. د برتانیا د صدراعظم په وینا
د جمعې په ورځ بل فرانسوي او جرمني مشانو سره د بیړنې تماس لاري پر دې بحث وکړي چې څنګه د نورو وژنو مخاوني سي او خلکو ته هغه خواړه ورسوي چې سخته اړتیا ورته لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته افغانستان کې د دینی مدرسو په شمیر کې د پاموړ زیاتوالی راغلی. تیر کال د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې واځي د یو کال په اوږدو کې دینی مدرسو کې د زده کړو لپاره 1,000,000 زده کوونکو نیملیکنه کړې ده. د نو زده کوونکو ډیره برخه یې له زده کړو بې برخې شوین جوړې دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس خبریالی وی دینی مدرسې ته ورغلی او یو رپورت چمتو کړی دی چې دلته یې اوریدلی شي.
سوره هایی که با الف با شروع میشه مثل الف لام میم، الف لام میم صاد.
په کابل کې د دې مدرسې په سلو کې نویز د کونکي نجونه او تقریبا ټوله هغه زده کونکي دي چې لنجدې څلور کلونو رئیس لز دکړو به برخې شوې دي.
د سهای پیغمبران در سوره هایی که ذکر می باشه
هغه مضمونونه چې په دې مدرسې کې تدریسیږي قران کریم، حدیث او نور په شریعت پورې اړوند مسائل دي.
تغیرات خو بسیار زیات است.
ډېر څه توپیر لري، مثلا په خوانځیو کې بلا بل مضمونونه وو خو دلته یوازې قرآنی علوم دي. په قران کریم پورې ترلې مضامین
مربوط به قران میشه.
فایزه د تسنیم نصرت د اسلامي علومو د مرکز زده کوونکې د طالبانو لبیا وکمنې دوه مخکې لیسې فارغه شوې. د غوښتل چې ډاکټره شي او اوس هم د هیله لري چې په راتلونکي کې به په پوهنتون کې د شمول چانس ورکړل شي، که څه هم د پوهیږي چې اوس د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې بندې دي.
کله چې کورنۍ پوه شي چې مونږ قرآن کریم لوستی دی نو پر مونږ د قرآن کریم قوانین تطبیقیږي، ځکه د دین احکام په قرآن کې دی. نو په دې صورت کې به مونږ ته اجازه راکړي چې پانتونونو ته ولاړ شو.
نژدې څلور کاله کېږي چې طالبانو له شپږم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي. د تیبیز د کړو مؤسسه هم د تیر میلادي کال په وروستیو کې د نجونو پر مخ وتړل شوې. طالبان د تعلیمي مرکزونو د بندولو یو دلیل د نجونو او هلکانو ګډ ټولګي او د نجونو په ښوونځیو کې د نارینه استادانو تدریس یادوي، خو په دینی مدرسو کې دا بندیز نشته. په دې مدرسه کې زاهد رحمان صاحبي نجونو ته سبق وایي.
د دې لپاره چې زموږ د خویندو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بندې دي نو دا فرصت غنیمت ګڼي او دلته راځي څو دیني علوم زده کړي.
د طالبانو له بیا واکمنې وروسته په افغانستان کې د دینی مدرسو په شمیر کې زیاتوالی راغی. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تیر کال وویل چې یوازې په یو کال کې له 1,000,000 ډېر نجونې په دینی مدرسو کې شامل شوې دي. له دې سره په افغانستان کې د دینی مدرسو د زده کوونکو ټول شمیر له 3,000,000 اوړي.
یو تازه څېړنه ښیي چې ورزشي تمرینونه په هغه کسانو کې چې شکر ناروغي لري د زړه ناروغي کمولی شي. اوس هغه خلک چې غواړي د خپل کار، کورنۍ او د شکر په څیر ناروغیو ترمنځ ډول وساتي له دې څېړنې ګټه اخیستلی شي. په دې اړه نور جزئیات په ریپورت کې اورو.
که تاسو د شکر ناروغي لرئ او ورزشي تمرینونه کوئ، مثلا منډې یا قدم وهئ، نو دا ستاسو لپاره یو ډیر ښه خبر دی. یا ونوې څېړنه ښیي چې که تاسو هر ورځ وخت نه لرئ او خپل ورزشي تمرینونه دیونې په پای کې کوئ، بیا هم د منډو او قدم وهلو په وسیله د ډیرو ناروغیو مخنیولای شي او حتی د زړه د ناروغیو له کبله د مړینې احتمال راکمولای شي. په دې څېړنه کې چې د داخلي د ناروغیو کلنۍ خبرونه خبره کړې ده، د څه باندې 150,000 لویانو چې د شکر په ناروغۍ اخته وو معلومات کتل شوي دي. له دې ناروغانو سره د 1990 او 2013 کلونو ترمنځ د امریکا د ملي روغتیا د مرکو د سروې د پروګرام په ترڅ کې خبرې شوې دي. د باستن پوهنتون د عامې روغتیا د پوهنځي د دې انسټیټیوټ څېړونکو د زړه د ناروغیو او سرطانونو په ګډون د مړینې عوامل د بیلابیلو ورزشي فعالیتونو د نمونو په توګه ارزولې دي. د روغتیا د اوسنیو لارښوونو سپارښتنه دا ده چې لویان باید د یوې اونۍ په ترڅ کې لږ تر لږه 150 دقیقې متوسط او تیز ورزشي حرکات وکړي، او غوره هم دا ده چې دا 150 دقیقې په دریو یا تر هغه ډیرو ورځو وویشل شي. خو اوس خلک دې کار ته وخت موندلی شي، مخصوصا هغه کسان چې غواړي د خپل کار، کورنۍ او د شکر په څیر د خپلو ناروغیو ترمنځ انډول وساتي. د دې خبرې د معلومولو لپاره څیړونکو ناروغان په څلورو ډلو وویشل. لومړۍ ډله هغه کسان و چې هیڅ ورزش نه کاوه، دوهمه ډله هغوی چې په اونۍ کې له 150 دقیقو ډیر لږ ورزش کاوه، درېمه ډله هغه چې ورزشي تمرینونه یې د اونۍ پای ته ساتلي وو او په یو ځلې 150 دقیقې ورزش کاوه، او څلورمه ډله هغوی چې 150 دقیقې ورزش یې د دریو یا ډیرو ورځو په ترڅ کې کاوه. د دې څېړنو نتیجه په زړه پورې وه، ځکه د هغو کسانو پرتله چې هیڅ ورزش نه کاوه د هغو خلکو د مړینو شمېره کمه وه چې یو څه ناڅه ورزش یې کاوه. د هغې ډلې چې د اونۍ په پای کې ورزش کاوه، د مړینو کچه د ټولو ناروغیو له کبله د مړینو پرتله 21% او د زړه د رګونو د ناروغیو له کبله د مړینو پرتله بیا 33% لږه وه. او حتی هغو کسانو چې د ورزش ساعتونه یې د اونۍ پر ورځو ویشلي وو، دا امتیاز لري چې د ټولو ناروغیو له وجې د دوی د مړینو شمیر 10% او د زړه د رګونو د ناروغیو له کبله د مړینو شمیر 0% لږ وو.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنه. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې دغو ماشومانو د حقونو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فضا نه لري. د کور غړي په تیر بیا مور پلار د دوی په مخ کې وخت نه وخت لنجي کوي، او دا مسله د دې سبب کیږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. میلمه ته خرغلاست وایو. خپلواک صاحب، په پیل کې به درته وایي چې معمولا په کورنیو کې د لانجو لامل څه کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده. دا په جنجالونو منځته راځي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي، د هغو په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشي کړلای چې په منظم شکل سره دغه تاوتریخوالی ته د پای ټکی کیږي او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبری کی. طبعا چې کورنیو کې تاوتریخوالی وسی، هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه له بین ځي.
بله، دخل منځ ځي. اتمن په کورنۍ کې ماشومان مسته دلته د ماشومان حق څومره تر په لاندې کیږي چې غوري اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه ایجار او جنجال همشه دی په مخ کې کیږي.
کورنیو کې تاوتریخوالی اصلي قرباني دي د ماشومان، متاسفانه چې مشران دي، خاوند او میرمن دوی خو پیږي ذهن دې ته آماده ده او په دوی باندې بد تاثیر نه کوي، ځکه چې دوی هغه کم فزیکي له وجې نه چې د فزیکي حالت چې ده دوی توان ډیر ده. خو دلته ډیر سخت مشکل او سخت زیان چې ویني هغه ماشومان دي. تحقیقات چې کودل د ماشومان د شپږ میاشتنۍ نه دوی هر څه چې زده کوي هغه له مور پلار زده کوي. نو که چېرته په مور پلار په منځ کې تاوتریخوالی وسي، یا په چیغ غږ باندې خبرې وسي، یا په بد الفاظ باندې خبرې وسي، نو په دوی باندې ډیر غټ اغیز لري، ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي، دوی زده کوي. نو همدغه وضعیت چېرته که تاوتریخوالی وسي د پلار او د مور ترمنځ، نو دغه دو باندې منفی اغیز لري، د دوی په سلامت باندې، د دوی رواني حالت باندې، حتی دوی په رشد باندې ډیر غټ او منفی تاثیر لري.
معمولا کوم مسائل په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل ګرځیدلی شي؟
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ ترمنځ، ځکه به ارادي دي چې مختلف ارادي دي چې وي کم وخت کې سره یو ځای شوي دي، د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشكله دوره ده چې یو خاوند او میرمن تیری یغوی تیر اختلافات کې دیش په دې باندې وسی چې د زی په انتخاب باندې، د ژوند په انتخاب باندې، د بچانو په تربیه باندې، د کورنۍ کې دیش ډیره وړه خبره د دوه ترمن سبب دی وګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنگ باندې واوري. لکه د کوای شو چې وایو چې دغه د ډوډۍ د خواګوالي او د تروشوالي او د وخت او نو وخت باندې خبر باندې کې دیش په کورنۍ کې لاملونه پیدا شي د چیرته تک اقاده. مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي، او بل چیرته که میرمن زی خاوند ممانعت کوي نو مختلف عوامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي
خپل وخت سپ کړو دي ته دغلته د کورنۍ مشرانو ته څه ول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړی ترڅو جنگ جنجال رامنځته نه شي او آرام فضا ولري
دی یو بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کی او بل اساسي موضوع پدې کې دا ده چې د ماشومان پښتون کې باید دوی ډیر احتیاط سره قدم واخلي کچېر کوم جنجال د دوه پمنځ کې ووسی نو دا د ماشومان تر مخه باید ونه کړي ځکه ماشومان د دې وضعیت نه ډیر زیات صدمه ویني دوی داریږي دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې او دوی یو قسم احساس د حقارت کې د خپل ځان ته نو د دې خاطر چې دوی د خپل د بچانو تربیه سالمه تربیه وکړي او بچان آینده کې جامعه ته یو مریض تقدیم نکړي نو باید دوی کوشش وکړي چې خپل کم شخړې چې دي دا په ډیر منظم شکل او په ډیر سړه سینه باندې حل کړي ترڅو د ماشومان دونه صدمه ونه ویني
او که چیرې دا وضعیت همداسي دوام وکاندي څومره به عقده او په کور کې جنجال نورم زیات شي
نه تنها چې په کور کې جنجالونه زیاتېږي په جامعه کې هم جنجالونه زیاتېږي ځکه د جامعه اول رکن کورنۍ ده که کورنۍ سالمه و نو کوشش چې جامعه سالمه ده که چیرته کورنۍ سالمه نه وسی نو طبعا چې جامعه سالمه نه ده اېده منفی اغیزه اتنه په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي نو لازم ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډیر ښه شکل سره که چیرته دا دوام ومومي نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډیر خشن ماشومي هغه به همیشه جنکی هغه به همیشه بقاری هغه به همیشه استرس لري او هغه به یاد جامعه نه ډیر متنفره شخص وسی
خپل وخت تر ډیره جای لیدل کی هغه کوم کاسې په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل کیږي دا یو کس وی دا یا رواني مشکل لري یا عقدایي مشکل لري آرام فضا نه خوښيږي دلته دغه کاس تر څه کول پکار دي
مختلف هغه دي لارې چې په دې شکل باندې کوي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي دغه مشاورین دي چې مشاورین ته مراجعه وکړي د مشاورینو په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي یا هم زده کړی دي اصلي کله چې زده کړو چې په دې بحثو کې ترڅو وتوانیږي چې د خپل هغه کوم عقدایي حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دنه ډیره سالمه واجب باندې ووزي که چیرته له دنه ونه ووزي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول دوی ډیر سخت ده
bale په دغه مواردو کې دوستان ملګری دا کسان څومره مرسته کولای شي چې دا کس متوجي کړي چې کړوړې سم نه دي ټول کورنۍ دي ته جارو جنجال پکې جوړ کړای
نو ته خو د شرعي لحاظ نه له شرعي لحاظ نه مونږ ته توصيه ده چې شوی د کچته دی او خزي او د خاوان ترمنځ مشکل پیدا کیږي انسانانو ته لازم ده چې دوه پمنځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه دوی د فامیل د اعضا څخه ورته وټاکل شي ترڅو د دوی کوم نیمګړتیاوي چې دي دوی ته د دوی پام راوړي او د دوی د حل لپاره کار وکړي
bale خپل شخص باید څه وکړي دا خو د نورو مرسته وسره وي خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاری دی چې کولای شي
خو باید خپل ځکه هر څوک د نن یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وي نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر وسی هغه دقیقي چې هغه زما اشتباه ده نو او که چېرته دا هم د سیو فارمول کې غوښته وي چې هغه فارمول کې همیشه جنگ او تاریخواله د دوه مور او د پلار ترمنځ ووسی نو هغه ځکه چې دا راضي ارواپوهن متخصصین وایي چې دوی بهته تربیه ډیره زیاته سخته او مشکله ده
معمولا د غسی جارو جنجال په کورنۍ کې کیږي لکه څنګه چې تاسو خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی سوي وي څه کول پکار دي چې ابتدا نه کورنۍ مثبت ووسی جارو جنجال پکې ونه ووسی مخکې له واده نه کوم شی په نظر کې نیول ضرور دي
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتی وایي په نامزاتی کې د یو بل پوهاوی او درک کول دیر یو لازمی کار ده چې دوی باید خپل مشکلات د خپل وړاندیزونه د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي ترڅو د سینې شي چې خدای مکړه آینده کې که دوی چیرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري ځکه د خپل نامزاتی دوره چې دا آزمایشتي دوره ده آیا موږ کوای شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو کنه که چیرته دوی ته وضعیت معلوم شه چې نه د منګ کم خواهشات چې دی یو بل سره په ټکر کې دي، د منګ کم فکر چې دی یو بل سره په ټکر کې ده، نو امغه له خاطر شریعت او قوانینو وځي قوانینو د داسې تعریف کړه ده چې نامزاتی هغه دوره ده چې هر یو شخص کوي شي چې هغه فسخ کړي، نو بیا لازم ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې ووسی یو بل څوک چې دوی ماشومان دی هغه هم په جنجال کې ووسی او دوی کورنۍ هم په جنجال کې ووسی، نو دا ډیره اړینه خبره ده چې باید خپل درک په اوله مرحله کې وکړي. که چیرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېده چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره دا ده چې دوی په منځ کې جدایي وشي او هغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې تر هغه چې دا نورې ناخوالې منځته راځي.
بله، اکثره کورنۍ دې ته غاړه نږدي چې که دوی ژوند مخکې نه ځي، دوی خپل ژوند په زور مخکې بیاي د خلکو لپاره، د دود دستوري دوه مسایلو لپاره. آیا دا به مهم وي چې یو څوک آرامه ژوند په خپل کور کې ولري او که دې ته ډېر ارزښت ورکا چې موږ دود دستور او کلتور دا شی ده؟
متاسفانه چې دا ځینې فرهنګونه چې موږ ورته ویلی شو چې هغه غلط فرهنګونه دي، دغه فرهنګ هم د غلطو فرهنګو څخه ده چې یو کس په زوره باندې غواړي د خپل ژوند او د یو بل انسان ژوند تباه کړي، نو هغه هم دغه غلط فرهنګونه دي. افغانستان کې په ټولنه کې دغه ډېر غلط دود ده چې نشي کولی که یو چا مثلا کوژده وکړه هغوی که په هر مشکلاتو کې باید د خپل ژوند مخکې بوزي، موږ په څه په ټولنه کې بد خبرې کېږي، نو دا خلک باید ژوند د خپل ځان لپاره وکړي. دلته اړینه ده علماو ته او جامع متنفذینو ته سپینګیرو ته چې دوته خلکو ته امپوهنه وکړي چې دغه کار کې تاسو مواجه کېږي د خلکو په خبرو باندې او دغه یو غلط عرف ده، په دې عرف باندې تاسو مخکې مه ځئ، راځئ تاسو ژوند یو دفه کېږي، نو راځئ دغه ژوند سم وکړئ، نه د خپل ژوند خرابوي او نه د د ژوند خرابوي. په زوره باندې چا پاچایی نه ده کړې او په زوره باندې څوک ژوند نشي کولای. ژوند به وکړي خو همیشه به دوی په استراب کې، همیشه به دوی په جنگ کې، په جنجال کې او په شخړو کې وي.
بله، خپلواک صاحب کراسو له مسلکي اړخ نه درته واضح کړي چې په یو کورنۍ کې آرام ژوند کول څومره د هر وګړي حق دی، د اساسي بشري حق دی دا چې دای باید آرام ژوند ولري.
انسان خو اشرف مخلوقات ده، نو انسان خلیفه ده، خدای پاک خلیفه ده د ځمکې په سر، نو هغه کمی اسانتیاوي چې یو انسان ته لازمي دي هغه باید ټول ولري. دا اساسي حقوقونه ده چې دوی په کور کې آرامش ولري او د دوی مال سر او د دوی ټول شتمنۍ چې دي دا باید په محفوظ شکل باندې وسی. که چیرته په یو کور کې تاوتریخواله وسی، نو په دې معنا چې د دوی امنیت سم نه ده. نو د نه امنیت په شتون کې یو ډېر غټ حق چې هغه د امنیت هغه له بینه ځي او هغه اساسي حق چې ژوند کول په امنیت کې دی. ژوند کول امنیت تنه دا نه ده چې سړی سر خوندي وسی، امنیت دا ده چې سړی ذهن هم خوندي وسی، امنیت دا ده چې سړی خوب هم صحیح وسی، امنیت دا ده چې سړی ټول کړنې او ورځې چې کمې کړنې کوي دا ټول په آرام او په ډېر مسؤوله شکل سره مخکې تلاړ شي. نو دا یو اساسي حق د ټول لپاره چې خوشاله ژوند ولري او آرام ژوند ولري او د مینې ډک ژوند ولري.
بله، کله چې دغه کورنۍ خلک ټولنې ته راوځي، طبیعي خبره ده چې دوی به بیلابیلو ادارو کې کار کوي. یک ماشومان دوی به ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته به ځي، امتحان به مخکې لري. کله چې دوی بیرون راوځي څومره دوی بیا بې جراته وي، دوی خپل هدف نشي ویلی، څومره په خپلو ټولنیزو کارو کې بیرته پاتې چې ټوله ورځ دوی په کورنۍ جنجالو کې اختای.
اصلي عامل هم دغه د کورنۍ او شخړې دي چې یو ماشوم هغه لکه موږ تاسو ورته کور ذهنه وایو، کور ذهنه شي هغه اختلال پیدا کی او د هغه مثلا په تعلیم او تربیه کې کمی راځي، ځکه نشي کولای چې د خپل امکانات ته صحیح رسیدګي وکړي، په جامعه کې له خلکو سره صحیح سلوک وکړي. هغه همیشه سلوک داسي چې د دوی د پلار مور چې کله کړي د دوی په مخ کې فکر کوي چې جامعه کې هم دغه ټول خلقی چی دی دا ټول په جنگ باندې روان دي، دا ټول په خشونت باندې یو بل سره مخ کیږي، نو هغه دغه شکل باندې یو بل سره رفتار کوي. تابن چې جامعه هم د خرابې په مخ باندې زی، ځکه که یو شاګرد په مکتب کې هغه زغم نه لري څه رقم یو مشکل حل کی، ځکه دو پلار مور د دو په مخ کې اول راهنما اولادو لپاره پلار مور ده، بعد راځي جامعه دو ته د جامعې نه زده کوي. نو دوی د پلار مور نه زده کړي چې زغم نه لري او دوی نشي کولای چې یو موضوع حال اساسی شکل باندې پیدا کی دوی د همغه وخت د ډیر وړ کی توپ نزد کړي چې یو کار باید په جنگ باندې په خشونت باندې او په مشکل باندې باید تر سره کو نو د همدغه خاطر دا ډیر اړینه ده او اصلي علت او عامل د خلکو او د جامعې ترمنځ هم دا ده چې دوی په جنگ او په استراب سره په جامعې ته وړاندې کیږي او دا ډیر غټ مشکل ده جامعې لپاره د کورنۍ لپاره
خپلواک صاحب دغه یو ډیر لوی زیان ده چې دا یو نسل ته وراوړي که بیا رسو کورنیو ته به د تاسو خبرې څه وي چې دوی کله چې یوه کورنۍ تشکیلوي مشران خپل اولادونه ودونه کوي دوی تر ټولو زیات کومې خبرې په نظر کې ونیسي
ډېره مهمه خو دلته که کوم څوک مثلا د خپل لور لپاره خاوند او یا زوی لپاره کوم مېرمن انتخابوي نو باید دوی کوشش وکړي چې دوی فامیلي بکګراوند څه رقم دی دوی اتیر شوی د دوی د پلار او د مور ترمنځ څنګه ژوند تیر شوی ده دا ډېر یو مثبت اړخ ده او بل انتخابونه د خپل په خوښه باندې شي داسې نه اوسي چې زوی خبر نه اوسي هغه ته یو د سمال راوړي او یو بله جلۍ چې اصلا نه یې لیدلي او نه یې پېژني او نه په خوی خبرې نه یې په پلار خبرې نه یې په مور خبرې دا ورته انتخاب کړي او همداسې جلۍ لپاره چې باید یو پوښتنه ترې وشي دا شرعي او اصولي او یو قانوني او ډېر یو ښه فرهنګ ده تر څو پوښتنه ترې وشي چې زه غواړم مثلا تا پلاني هلک ته یا د پلاني زوی ته تا ورک کما او تاسو نکاو ورته ورکما صحابه کرام یو ارشوه هغه ده یو صحابه د خپل لور لپاره یو څوک وحی نو هغه ته وایي چې زه غواړم د خپل لور تاسو درکم دا صحابه کوم ملګری چې دا هغه ورته وایي چې یو شرط باندې چې زه غواړم تاسو لور وګورم نو صحابه کرام دا خلک دی کوټه جلی چې دغه لور ده راضی کوټه ته مخ پټي او بیرته وځي نو دا کوم ځوان چې دا صحابه ته وایي چې ما خو د لور نه لیدله نو هغه ورته وایي چې د ما لور هم یو شرط دلو ده هغه ولی کچیرته ما الک ولیده او خوښ میشو نو زه به ورته مخ لوڅ کړم او کچیرته ما ولیده او خوښ مې نشه نو زه به مخ ورته لوڅ نکوم نو موږ ته لازمه ده چې د اموی په پای قدم باندې قدم کیدو کچیرته لور یا هم خور یا هم زوی ته کوژدنه کوو یا د هغوی کور آباده وغلغاړو نو لازمه ده چې د هغوی نظر واخلو بل دې چې دو نظر واخیسته کچیرته دو نظر ووسی بیا په آینده کې دوی د خپل د مشکلاتو حل لپاره هم لارې را پیدا کوي او که چېرته دو نظر نه اوسي د یو لور لپاره پلار خاوند انتخاب کړی اوسي یا مور انتخاب کړی اوسي نو طبعا چې د دو په منځ کې کوم مشکلات راځي کوم شخړې راځي بیا وایي خو ما خو نه ده کړی نو خو تا ماته انتخاب کړی ده نو دغه کوم غلط فرهنګونه چې دي دا باید له جامعې نه لرې شي او کوم هغه شرعي او اصولي او قانوني فرهنګونه چې دي هغه د هغوی جایګزین شي او بله اساسي داده چې دغه کمی څوک چې تشکیل د فامیل کوي یعنی اولادونه دنیا ته راوړي نو باید دوی درک کړي چې د اولادو په مخ کې څه رقم کړنې وکړي مختلف منابع دي چې د هغو نه کولی شي استفاده وکړي مشورې واخلي او د خلکو نه ډاکتران دي په دې بخشو کې چې وشي کړلی چې ماشومان څه رقم تربیه کړي د ماشومانو په مخ کې اندکترینه بده کلمه د هغه چې تر هغه ماشوم چې تازه ژوندی نو دا بده کلمه یې ده په ذهن کې پاتې کیږي ماشومانو تربیه اولو اساس چې ده د مور پلار کړنې دي که مور پلار د ده بده خوله ولري یعنی دا شکنځلې وکړي نو طبعا د ده ماشوم هم به شکنځلې کوي یا هم به بده خوله لري که د مور پلار یو شخړه او کوم سوء تفاهم چې د یو بل په منځ کې لري په ډېر ښه شکل سره مدیریت که او هغه یې حل که نو طبعا دا ماشوم هم دا تزده کوي کله که یو مشکل سره مخامخ کېږي په څه شکل باندې حل کی لازمه نه ده چې هغه د لاس یا د سوک یا د چپېړې په واسطه باندې حل کی فامیلو ته لازمه ده چې د خپل ټولو کړنو ته چې د خپل که هغه د شخړې په وخت اوسي په داسې وخت کې وکړي چې د اولادو له نظر نه پټ اوسي یعنی اولادونه نه اوسي اولادونه دا وضعیت ونه ګوري د خپل د مور او د پلار او هغه ته لازمه ده چې د خپل د مینې او د ښې خبرې او د ښه سلوک د اولادو په مخ کې وکړي. بله ډېره زیاته مننه. فقط په اخر کې
یو کورنۍ ته هم د تاسو مشوره لرو چې اوبدونه یې کړي اولادونه هم لري همدا اوس په جارو جنجال کې ښکیل دي دوی ته به څه ووایو؟
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وسي اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري ځکه دلته تنها د دوی د ژوند مسله نه ده دلته د دوی د اولادو مسله ده که چېرته زغم ونه لري د دوی ژوند خو تل تلی ده په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي کوم تاوتریخواله چې د دوی په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابیږي کوم شکل باندې د دوی ژوند مخکې تلی ده شکار وي هغوی به ډارني هغوی به استراب لري هغوی به استرس لري ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان لري ولري نو دي ام دي اولادونه به ولري نو وس د زغم نه کار واخلي وس د خپل دغه اولادونه چدي چې دوی د زړه ټوټه ده ا دې اقل د دوی په فکر کې دی وس د دوی لپاره دی ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته وس یو خدمت وکړي تر څو دوی په آینده کې د دغه مشکلاتو سره مخامخ نشي. نو ښه هغه دا ده چې زغم ولري یو بل ته.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ له تاسو مننه.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومان او د حق په اړه خبرې شوې چې دوی په خپل کورنۍ کې آرام فزان لري. په دې خبرونه کې لمون سره میلما و د حقوقي چارو څېړونکي وارث خپلواک. درندستانو دا ودی دیونه دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه تربیه فرزه کی چی است الله مال او ملګری.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا آزادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما د آزادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای شو ګان.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
نظر کبینا
سوق چې دې یار پسند کې ناشتي و جانا پنور حل کو دړندو ګمان کوینا ګمان کوینا سوق چې دې یار پتو مت رنگ شي و جانا په عمر تنگ شي ځان پمړو حساب وینا حساب وینا سوق په دې سر لته نه پریکري و جانا خطر نہ کوسوم وہ گشتنا وہ گشتنا کٹول وطن بہار بہار شی بچانا پخار میں ندی بھی دیا رشن باہونا اوشن باہونا ممر کنڈائی کر لی ندی بچانا لالے زموں گا چمتا ولی نرازینا او نرازینا تاپس کی گلو یا خدایا بجانا بغیر دیار امیش من راند مڑ بشما او مڑ بشما درکی بانو پا مالت کی بجانا دٹی تشتر گو عمر خوب تیر وما او تیر وما
زما د ګل پشان ځواني وه جانا
دلی ونه غمونو خاوری ایره کلما او ایره کلما غریب دی مالدار دی نشم و جانا دخلشنا سراب وگی طولو ما او طولو ما سوک چی غمونا زان لگوری و جانا الگ دیار کی دین نون نشتا غمونا نشتا غمونا شما اشنا زما سر پخلا شو بجانا